سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخک الله ساتي رادیو نوري او ساتي رادیو څلور سات خبرونه لري د سارلش پګو د مخام ترش پګو په لاندو څپوندونس یو ویش پنځه ویش مترو د مخام لش پګو د سارتش پګو په منځنۍ څپه دو لش پګ نوي تاسو مخک اوریدلای شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وایي چې نن د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد هوایي ډګر څخه نږدې د طالبانو پیو پوځي اډه کې چاودنه شوې. فرانس پریس خبري ژانس په بدخشان کې د طالبانو د یو سیمه ییز چارواکي له قوله دا خبر ورکړی دی. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط تایید کړی چې چاودنه شوې خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د چاودنې د علت په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي چې د طالبانو ځواکونو د چاودنې سیمه کلا بند کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د وزارت ویاند میټو میلر پرون په یو خبري غونډه کې د پښتنې ته چې آیا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه دي ویل شوي ځکه پرې خبر نه دي. خو زیاتې کړه واشنګټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ دی. ښاغلی بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خپل روسي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري او د ده په وینا دې وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارتهایډ اړوند اندېښنې او بحثونه راپارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری او د افغان خوځ او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل یک شبکو په خواني ټوټر په جلا بیانونو کې د خوځو د حقونو فعال بنفشي عقوبی ته د ازلوري خوځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې ده. کرنډیکر لیکي چې د خوځو او معلول افغانانو د ملاتړ په خاطر لاغلي عقوبی څخه مننه کوي او رینا امیری د معلول خوځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده. عقوبی د هغه خوځو په ډله کې و چې پرون په سپین ماڼۍ کې د ځنګړو مراسم په ترڅ کې د ازلوري خوځو جایزه ورکړل شوې. هغه چې نابینا ده په 2003 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رهیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول. هغه عقبوي اوس له افغانستان بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د نجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیت کوي. د ایران جنوب ختیز سیستان بلوچستان ولایت نن سهار وختي یوې زلزلې ولرزوه. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې نن وویل چې د دې زلزلې شدت تر اختر پکې شو 15.4 درجې وو. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د فنوچ ښار د شمال په 65 کیلومتره واټن او د ځمکې په 15 کیلومتره ژورتل کې وو. د دې زلزلې او د بشري او مالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. او اوکراین وايي په اشغال شوی کریمیا سیمه کې د روسیې د سمندري غزمی یو کښتۍ وشتلې او جړه کړې ده. د اوکراین د پوځي استخباراتو ادارې نن په بیان کې ویل د کښتۍ د ډرون یا بای پلوټ الوتکې په وسیله د اوکراین له سمندري قلمرو څخه پنخه شوه. بیان زیاتوي چې د کښتۍ به شاوخوا 15 میلیون ډالر وو. د امریکا د پوځ استخباراتو یو استازي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د نبرنیو معلوماتو له مخې په دې برید کې درې کسان مړه او څلور په بخښنې سره مړه او ټپیان شوې دي او احتمالا نور عمله له کښتۍ څخه ایستل شوې ده. روسیې تر اوسه د دې دا په اړه څه نه دي ویلي. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واورېدل شي. د طالبانو حکومت وایي هغه لارې بیرته پرانیستې دي چې د روستۍ وروښتونو له کبله تړل شوي، خو په نورستان کې خلک بیا دا شکایت لري.
او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمې وي او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجې دپاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسم خوراکي مواد اخیستو دپاره کرینه نشي وتلی.
د چې دوی د نورستان په کومو کلو کې د خلک بند پاتې دي او تر اوسه د طالبانو حکومت په خبره باندې کومې لارې پرانیستل شوې دي وړاندې به درته وایو. دغه وروښتونو چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې وشول د مالی زیان سربېره خلکو ته یې ځاني تلفات هم وړول، خو کروندګر ورته خوشاله دي.
په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطع و.
د چې د کروندګر د افغانستان په کوم ولایت کې دي په دې به هم درته وړاندې راپور ولرو. همدارنګ نړیوالو موضوعاتو ته به هم تم شوک وخت پاتې شو. ستاسو پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالبه هم شته.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مظفر د سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو رزو د خبرونه نومړي مطلب ته د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي هغه لري سړکونه بیرته پرانیستل شوی چې روسته یو کې د واوري وریدو لامل تړل شوی و د وزارت داسې محل د خبره کوي چې تیرې وونه د افغانستان د یو شمیر ولایتونو لوی لاري د سلنګونو په ګډون د واوري د وریدو لامل تړل شوی بلخوا د طالبان حکومت د بو برېښنا وزارت د قبل 15 ترول سم دي چې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو د سیلابونو دراوتو خبرداری هم ورکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې د واورو اورېدنې له امله تړل شي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل اکسپانډر کلی د یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واورو اورښت، طوفان او واوري خوېدنې له امله د ټرافیک پر مخ تړل شي وو پاک کړي او بیرته پرانستې دي. هغه له خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د زیانمنونکو سیمو څخه د تیرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوی وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لویې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوې دي. پیښته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تېره ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غر خوېدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق نن لږمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورښتونو او سیلابونو کې 610 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سره ساروی هم لمنځه تللی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو واورو له امله یې ځاني او مالي ځان لیدلی وایي تاواني شوي ډېر د خو مرستې کمې وررسېدلي دي. د نورستان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو له امله د غرو خوېدنې په پیښه کې قرباني شوي ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلف ادارات دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وادې وشوې، هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بل لویه ستونزه د لارو تړل کېدو ده چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسېدونکی حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجي دپاره، همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو دپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړی و، دلته بند پاتې لارې بندیش له امله.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت د قبل 15 تر 18 نیټې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د وزارت په خپل اکسپانډ لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا له امله د سیندیزو حوزو د اوبو کچه پورته شي او تر څنګ یې سیلابونه راشي.
راپور کې موارده چې طالب چارواکو په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د سیلابونو د راوتو همدارنګه د دغه سیندیزو حوزو د اوبو د لوړېدو د کچې تر څنګ ویلي و چې هغه لارې چې د ورښتونو په وجه باندې تړل شوي زیاتره بیرته پرانیستل شوي دي. خو بل پلو بیا د نورستان د مرکز پرون سودین کې شکایت لري چې له پرله پسې څو ورځو ورښتونو د دوی په سیمه کې لارې بندې شوي دي. په یاد ولایت کې چارواکي بیا وایي چې د پرون او اسداباد ترمنځ لارې پرون ناوخته ماښام خلاصه کړې ده، خو د برف کوچونو راوتو له ویرې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ده ورکړې. ورزو له دې سیمې وروستي جزئیات اورو.
د نورستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د زیات واورو ورخت او لارو بندیدو څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې له تیرو څلور ورځو څخه د واورو ورخت او خویدو په وجه د پارون اسداباد عمومي لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی او ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون اوسیدونکو حیات الله
د دې ورخ له امله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجي لپاره، همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړي وو، دلته بند پاتې لارې بندیش له امله، او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي او کلی کې بند پاتې دي، علاج معالجي لپاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسم خوراکي مواد اخیستو د پاره کړی نه شو اتلې.
په نورستان کې د ټولګټو چار ریاست مسولین به وای که څه هم چې په سیمه کې زیاته واوره ورېدلې او ځای ځای سرک ته راخویدلې وه، خو بیا یې هم د خپلو وسایلو او شته امکاناتو نه په ګټه اخیستنه په دوو ورځو کې لاره پاکه کړې، خو د برف کوچونو راتلو له ویرې یې تر اوسه د موټرو تګ راتګ ته اجازه نه ده ورکړې. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل،
زمونږ پرسونل د الله فضل سره ساحه ته رسیدل دی، آخر ساحه ته مشکلات ختم شو، لار آزاد دی، سبا له انشاءالله ټول ته به اجازه ورکړو چې تګ راتګ لپاره. فلحال احتمالات د برف کوچونو شته، لار خو آزاد کړو، خو بیا هم واوره دلته ډېر ده، اکثر ساحو کې د برف کوچونو ډېرو، نن ډېر ملګري ستړي دي، ستومان زه په خپله ساحه ته وتې یم، مشکل دی. خلک ډېر ولس خامخا ولایت کې مکمل خوراکي مواد شو یا نور دا مسائل ډېر مشکلات کې دي، نو انشاءالله
تر اوسه په یاد ولایت کې د واورو اورښت او خویدو پیښو کې چاته د مرګ ژوبلې وختو کوم راپور نه دی راغلی، خو په گاون کونړ کې بیا د یوې کوټې د چت پریوتو پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام ولسوالۍ د اګام تنګي اړوند د سالیګل بابا ساحه کې په واورو کې 50 بند کسان ژغورلي دي.
راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د وروستۍ ورښتونو په وجه باندې لا هم یو شمېر لارې تړلې پاتې دي. بل پلو بیا د افغانستان په شمال زون کې د پرله پسې واورې ورښت بزګران د خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي دي. د کندز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګر د واورې ورښت له امله خوښي څرګندوي او وایي په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې په پورته یادو شو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. ورزو له سیمې جزئیات په راپور کې اورو.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعه ګل سیلاب آزادۍ روډیو ته وویل، د دې ولایت د غنمو د تولید ډېره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورښت سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه اوسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و. مشتی وطن په دیقان و مالدار باندې آباد دی، دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګۍ باندې آباد دی، په واقعیت سره د خلکو امید 100% سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای، د واورې ورښت له امله په غرونو کې طبیعي یخچالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبي کې کروندګر د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي.
دا ډېر ښه برندګي و چې وسله، د دیکانوی ته ډېر مپاترلې، مالداروی تیرلې،
خلک ډېر په تشویش وو، خلک ډېر خوشاله شول. دا خو ډېر ښه وسو چې برندګي وسله، خلک ډېر خوشاله دي په دې. ام د دیکانوی د خو هم د مالداری د خو زګو ته نام ورکې، د ام دیکانوی ته نام مپات کې، ام مالداری ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي، د واورې ورښت نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
د پرله پسې واورې ورښت له امله د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوي. د دې واورې ورښت سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمیدالله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورښت سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورښت له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن وایي، ورښتونه نه یوازې کرل شوو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقینو لپاره، د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده، ځکه دا په غرو کې په هغو ځایو کې ورېږي، هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده، کومه حشره چې هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي، هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یادو شو ولایتونو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې به په خپرونه کې کندهار ته هم ورشو. په دې اړه باندې چې اوسیدونکو یې د بیکارۍ لا زیاتوالی شکایت کړی جزئیات درکړو، خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. د بشري حقونو ډلو په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په اسلامي جمهوریت کې له 2022 کال راهیسې د اعدامونو په شمېر کې 43 سلنه زیاتوالی راغلی دی. په دې ډله کې 22 خزې هم اعدام شوې دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې په ټولنه کې د ویر خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اسلامي رژیم یوازینۍ تګلاره ده. ورزو احمد تکل ته چې همدا شیبه راسره په استډیو کې دی، تکل صاحب ستړی مشي، په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه، سلامت اوسئ. د بشري حقونو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 1340 کسان اعدام شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې 43 زیاتوالی ښیي. د ایران د بشري حقونو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېرې ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شوې لې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15 نه دی اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي، ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشټوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دی راغلي. د ایران د بشري حقونو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینۍ تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 401 کسانو ته د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې، چې دا شمیر د تیر کال پرتله 2 ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقونو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتېدو ته اشاره کوي. دا پراخ اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراعاتولو په تور د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور له مخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي، چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمیره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوچستان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوچستانو شمیر 168 ته رسیږي، چې د ټولو اعدامونو په سلو کې 40 جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته له دې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي ترسره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دي اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو له مخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشري حقونو د ډلو د راپورونو له مخې ایران د اعدامونو د شمیر له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د دې ولایت اوسیدونکي د بیکارۍ لا زیاتوالی شکایت کوي. هغوی وایي چې د سړې هوا او د بیروزګارۍ له امله د کندهار یو شمېر اوسیدونکي سخت اندېښمن دي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سړک پر سر کار ته انتظار دغه کاریګر د طالبانو له حکومت او موساتو د دوامداره کار غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو راپور کې ویلي و په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپلو لومړنۍ وړتیاو د پوره کولو وس نه لري. ورزو د افغانستان جنوب ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار اوسیدونکي سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یولس بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسي کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. د هغه په خبره آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسي رانیولای.
دا دریمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی، دلته بیکاری دی، او هر سړی کور بچیانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي، او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو، کالی غواړي، قلم کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپلو مؤمنانو د مدرسې فیس مولوي صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي، زه نه مدرسې وس نه لرم چې زه خالي فیس ورکړم. موږ د حکومت او د منصب څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمینه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي، چې موږ د خپلو مؤمنانو وچ ډوډۍ ورپیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسېدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلا درې ورس و دوه ورس ناست یو، واسکرته کوته ځو، کار نه سپي ده، بېرته لاړ کوته، روزه را روان یو، بېرته روان کوته، کار نه سه، موږ دولت څه غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم زیولله، موږ د روزانې دپاره راوتلي یو، نو کار نه راپیدا کېدو وروره په کور کې ډېر الون را پسې، یوازې زه کار کوم په کور کې، نور کار مې سپنځری دي. ساز مې کمزور، یو بل اندوالم لرم، ما څنګ ته ناست یوازې ساز هم کمزور دي. اوس چې اولس بجې موږ ته کار نه دی راپیدا، ساری څه ناست یو.
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخي او پشمي فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلعال اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ چې راځي کړي دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نفر کې داسو سلو 200 نفر ته موږ اوس فلعال پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه وسپ لاله په پلان کې دغه د ناساجي په پیرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېرې کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو وس نه لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دا دوشنبه په ورځ د زرغون خوست د کلتوري جشن نه هم پړاو او د نیالګي او د کینولو درې ورځې حشر پیل شو. یاد کلتوري جشن چا د خوست خروالی په کوربتوب له څو کلونو راهیسې د متونو غونډې په بیلابیلو برخو کې جوړیږي. غونډې په بیلابیلو برخو کې جوړیږي. د دې ولایت د مرکز ولسوالۍ اوسیدونکي په ځانګړي ډول په ډېر اندازه ځوانان پکې برخه اخلي. د دې کلتوري جشن ګډونوالو له اړوند ادارو غوښتل چې د نیالګیو او شنو ساحو ساتلو او اوبولو ته جدي پاملرنه وکړي. ورزو نور تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې اورو.
په خوست کې یو ځل بیا نوی لمریز کال ته نږدې د زرغون خوست کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو درې ورځنی ولسی حشر پیل شو. د یاد کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو حشر د پیل لپاره مراسم چې دا ځل د خوست ښار د متون غونډۍ په اوږدو کې د استقلال تپې پاسنۍ برخه کې رابلل شوی و. د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو کسانو پکې برخه اخیستې وه. خوست ښاروالي چې د زرغون خوست میلې د ترتیب او تنظیم مسؤلیت لري مسؤلین وایي یوازې توی د خوست ښار په غونډیو او نور آمازایونو کې د شاو خشل زرمی ودارو او زینتی نیالګیو د کینولو پروګرام لري. خوست خاروال بسم الله بلال مشال رادیو ته ویل
په دا کې داسې وخت چې په زرګونو نیالګي لکېږي. د تیر کال په سر دا ځل بیا موږ 2000 نیالګي چې هغه د بیر ونې دي دین نور مختلف دي، خو ان شاء الله یو دانه چې په دې ټپې کې بلکې په بازار کې ګلدانو کې او اکثر ریاستونو ته موږ نیالګي ورکو ان شاء الله. نو دا کار به ان شاء الله رنگین کال وي چې زرغون خوست میلا بو خال منزل کېږي ان شاء الله.
د خوست اوسیدونکي او رڼا اندي وایي چې د نیالګي په کینولو سره یو سیمه طبیعي ښکلا پیدا کوي او شاړې دښتې او غونډۍ د خلکو د تفریح او ساتیرۍ په سیمو بدلېږي.
نوم مې استاد محمد الله سردرزوی دی، د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د نیالګیو کینول چې کله موږ او تاسې کینو پاکه چاپېریال ډېر خوندور کېږي. نو په هغه کې سیلانیان اردرمي یغې ځینه خواندو خولي په هغه کې بندرینه کې کنه د افغانستان له خلکو مې هیله ده چې د نوي کال پر اتک سره یو نیالګی د ځان لپاره بل د هیواد لپاره تر څو د هیواد چاپېریال ته مو خدمت کړی.
خوستي فعالان وایي د سپرلي په موسم کې د نیالګیو د کینولو ترڅنګ مهمه دا ده چې مخکې له مخکې د پاللو او ساتلو لپاره تدابیر موجود وي. مدني فعال اسماعیل سعادت ویل
مخکې له دې چې د نیالګي کینول شي د ساتلو لپاره پلان ډېر مهم دی. نو سره کم ته دغه وساتل شي، په کوم ترتیب باندې وساتل شي، اوبه سره کم ته ورته ورسول شي، ځکه که نیالګي کیم نول شي هلته وخت هم پېځی شي او بیا ساتنه مونه شي، نو دا بیا کومه فایده نه کوي.
د زرغون خوست د کلتوري جشن د لګښتونو په تابع او د نیالګیو په برابرولو کې د خاروالۍ سربیره یو شمیر خصوصي بنسټونه پانګول او عام خلک هم مرسته کوي.
نوم مجیب رحمان رحماني دی. له ولس څخه دغه غوښتنه ده خصوصي شرکتونه، هغه خصوصي مخابرات یا داسې نور کوم شرکتونه، دوی د راشي په دغه زرغون خوست میله کې د ګډون وکړي، د خپل وطن په ښکلا کې د هر هیوادوال ونډه واخلي او نیالګي دي کېنوي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي دي. د خوست ښار او د دې ولایت اړوند د یو شمېر سیمو د سړکونو په خواوو کې د لګېدلو نیالګیو کتارونه او همداراز په ځینو غونډیو او تفریحي سیمو کې شنه شوي نیالګي د همدې حشرونو او ولسي پګړو ثمره بلل کېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس ازادي راډیو څلور ساعت خبرونه لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپوندو نه 30 او 50 مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.9. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ایله دا شی د ازادۍ رادیو زما دغه پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت ته ډېره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش ته رسېدلی. قسم دی چې هغه پخوانه فساد شوی دی، د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی. هغه به بیا هم هم پیسې لګي چې دی پټې اخیستې، دوی شکونده کنه ښکاره ښکاره اخلي. ایله دا چې دا زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم. زابل ولایت شمیزی ولسوالی له سرحدي زنجر څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ورور شمیزی ولسوالی کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلې طالبانو له یو شمېر ځوانانو سره زور زیاتی وکړی، ځکه هغو ژیرې خریلې وې او وهلو ډبولې هم ورکول، او وروسته هم د دې خبرداری ورکړي چې نورې څوک ژیرې نه خري. البته دا ښه کار ده چې ژیره پرېښول په اسلام کې شرعي کار ده، خو دا وهلو ډبول او یو دم نا ببره حمله دا بالکل د جبریت خواته. نو زموږ دغه پیغام دې ورسیږي لوړو مقامانو. سلام.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زه واحد لا وحدت ترمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته. زموږ ماشومان بیا زده کړه پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بیا درس او بیا تعلیمه پاتې نه سي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی منیمه ته راورسیدو، په دوی منیمه کې در څه 15 دقیقې بحث لرو، خو تر دغه بحث وړاندې ورزو د دې سات لنډ خبرونه ده. راپورونه وایي چې نن د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو په یو پوځي اډه کې چاودنه شوې. فرانس پرس خبري اژانس په بدخشان کې د طالبانو د 320 چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کړې، دغه له قوله دا خبر ورکړی دی. ویل شوی دی چې په چاودنه کې چا ته زیان نه دی اوښتی او تر اوسه په دې اړه نور جزئیات هم نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت اندېښنې وړ بللی دی. وزارت ویاند میټو میلر پرون په یو خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چای متحده ایالاتونه بعد افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان خصوص سره د طالبان د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. وویل شوې د دې مشخصه قضیې په اړه څه نه شو ویلی، ځکه پرې خبر نه دی، خو زیاته کړه چې واشنگټن بیا په ویلي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی پر خپل یک شبکو په جلا بیانونو کې د ښځو د حقونو فعال بنفشي یعقوبی ته د زړورې ښځې د جایزې ورکولو ستاینه کړې ده. دغه دواړو مېرمنو پر خپل ټویټر اغلی یعقوبی ستایلې ده. مېرمن یعقوبی د چهارشنبې په بخښنې سره تېره ورځ د مارچ په 4مه په امریکا کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه. هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره یوځای په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو سره یې مرسته کوله. د ایران جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې نن سهار وختي یو زورور زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې نن ویل چې د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 4.5 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د فونیچ ښار په شمال کې و. تر اوسه د دې زلزلې د زیانونو په اړه راپورونه نشته. او اوکراین وایي په اشغال شوې کریمیا سیمه کې د روسیې د سمندري ګزمي او کښتۍ ویشتلې ویجاړه کړې ده. د اوکراین د پوځ استخباراتو ادارې نن په بیان کې ویل دا کښتۍ د ډرون یا بیپلوټ الوتکې په وسیله د اوکراین له سمندري قلمرو څخه په نښه شوې ده. بیان زیاتوي چې کښتۍ شاوخوا 15 میلیونه ډالر ارزښت درلود. تر اوسه د دغې کښتۍ په اړه باندې روسیې څه نه دي ویلي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتي او اقتصادي ستونزې به هواروي. دوه ویا کلن شریف د پاکستان 4م صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپل څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغه ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولای د فبروري د 8مې په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکی غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جانباز صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو. شهباز شریف، دا د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړله، څه فکر کوئ دغه حکومت پخوانه هم په واک کې و د پاکستان، له افغانستان سره د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوګی ته تاسو ته او ښاغلی انصاري ته ټولو کسانو ته چې مونږ اوري.
ګوري په هغه ځای چې زه وینم او زما قد تاریخ قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. دا د یوې خوا، د بلې خوا مونږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او تبه کوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په تر چې د دې هیواد چې نومې پاکستان دی، هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندی خلق نتاکی، شریف غوندی خلق راولکی ملکی حاکمیت تا به اصطلاح، او راولکی حاکوی عمدتاً ده پاوز او ده استخبارات و ده خواه. دیدی هیواد حقا تاریخ تا چه دسی، یعنی جولانا یا مرور یا نظر واچ ہوگی مرور وکی نفو باشه چه دلتا ملکی حکومتونه تش کنوم پیدا کی گی، رامانستا کی گی، که آغی لگ زر مستقل کی گی بی آغی نو بی حقا چه برسی رازی لکه چه پا عمران خان را آغلی او دوستی پل نور و نور و لگ لگ چه دت آغا پاوزی توب نوزی دا آغا پاوز دت آجندان نوزی نو بیا یاد منزوری لکه کنه چه آغا زلفقار علی بوتو دا منزوری ولو یای دا غیر لور بنظیر بوتو هم دسته نور پلاس خواه دا پاکستان سا درازمان چه گوری اگه کلنگ سره اگه دا جمهوری خواتزی یا غوالی چه مستقل عملو کی نو اگه یا زندانو تا چول کی او یا هم لمنزه.
نو جانبا صاحب او بخی زلان دا مداخله کم، ستاسو لخبرو داسی کاری چه دا پاکستان دا اوسنی حکمت یا دا نوی حکمت تگلار با ستاسو پا باور د پاکستان پاوز ورته ټاکی او دوی په همغه تګلارو باندې مختزي؟ د پخوانی صدر اعظم یادونه مو وکړه د عمران خان، هغه په زندان کې د لټاکنو نه هم غوند، البته د غوند په توګه په ټاکنو کې لګډونه منع شوی وو، اوس پر ټاکنو باندې نیوکه هم کړې دي. څه فکر کوئ که د افغانستان په اړه تګلارو تر شو په تیرو څو میاشتو کې چالت موقت حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پرله پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه، دا د کډوال هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنی حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي او کنه فکر کوي څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت لخوا یا هم د پاوز لخوا؟
بېل شکه چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بریده به همدغه دوهګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني تاثیر فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بلې خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف په دې معنی نه ده چې زه کینم لاړ شم شعار ورکم کوم سټیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه ښه. په تعریف په دې معنی ده چې اول څه د کاغذ په سره ولیکي چې دا زما روابط دي، بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړي نه دي. جان باسه،
پاکستان سره لوی څه مترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم بالکل سمه ده. هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دی کې ده چې پاکستان ډېر مهم دی ځکه چې دوی ټول هلته وو، داغی زنه تجهیز کېدل انګیزه ورته ورکول کېده پیسې پیسې ورته راتللې داغی زنه البته نور هیوادو هم ورکولې ورته نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر دا څه شی پټ نه دی او دا چې ورځ تر بلې هر ملا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته د ساتیر ورکوي دوی سره مشورې کوي مشخصا ملایان راځي د پاکستانی ملایان راځي چې دوی ورته کله مولانا وایي کله ورته د حقانیان وایي کته پورته دا خو معلومه ده چې د دوی اړیکې چیرته دي او هغه ملایان چې پاکستان نه راځي دوی څخه د هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته ښاغلی لودین زه فکر کوم چې دغه دوه ګونی ظاهرا لږ ځل متشنج اما په بطن کې کامل تابعیت پته به زی د پاکستان د حاکم ډله پاپونستان
کور ودان جنباس ډیر منن راځي چې د خغلی انصاری صاحب د سر خبرې هم ورو انصاری صاحب په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته کیږي صدر اعظم شهباز شریف لوړ وکړه د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د اوسنۍ وکمنانو لپاره څه فکر کوي پیغام څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم خاغل لودین تاسو خاغل جانباز همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوې حکومت هغه ځمنې چې پر سټیج کوي هم د پاکستان له خلکو سره هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره پر هغه وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پاوز او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړي هغه ته پای ټکی کېږي او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ اقتصادي علمي فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته که ورځو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو دا د دې ښکارندوی کوي چې نوې حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه بلکې د پاکستان د پاوز او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو د غوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلونکي حکومت به وي چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم ترګند شو د امریکای متحده ایالاتو د ورستی دریز نه هم ترګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني ترڅو چې د خلکو رایو ته احترام نه وي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نه وي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نه وي رامنځته شوی موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور د نن دی د مختلفو قومونو کاغه بلوچ دی کاغه پښتانه دی کاغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دی چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري دا چیلنج راوغوښنه یو خو د پاکستان اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت بلخوا او په سیمه ایزه کچه د لوی هندستان سره شخړې او ناندرې د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي دا غوی پلا په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت ته چې دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اتن او ډیرو هڅو تبارتیا ولري چې
او انصاری صاحب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعاتو ته مثبت
لوري ورکړی شي او انصاری صاحب که نور خواوی پریږدو کورنۍ ستونزې پریږدو د پاکستان یو عالم ستونزې د تاسو ته اشاره وکړه له سیمې هیوادونو سره خپل ناندرۍ او جنجالونه دي چې د افغانستان مسلې تراشو دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي او دغه راز امنیتی ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پی یا تحریک طالبان
طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف لخوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپله تګلاره څه ډول مخته بوځي؟ ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پرله پسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوالو په منځ کې وایي داسې کسان دي چې له ترهګریزو ډلو سره فعالیت کوي، ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه، او دغه راز یې د طالبانو حکومت تورنه و چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابره کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوی صدر اعظم شو لوړې وکړه، دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مخته بوځي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه. که موږ او تاسې د پاکستان د نوي ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو، د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی، مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتازی ټیکداري کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوی، او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتونه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانې راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي، کله دې عبرت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز په اساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه د ستراتیژیک هومت یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پرېږدي د ورورولۍ د رښتینی ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان له حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي، او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي، که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي، نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه تراکړه په فلسفه که دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغسې باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنګلادیش او د جنوبي آسیا نورو هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات هاخوا لاړ شي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خاوندان
شو، د کلتوري فرهنګي اړیکو او نورو امنیتي او دفاعي مسایلو کې.
سلامات اوسئ. ستاسو له خبرو داسې څرګنده شوه او د ښاغلي جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي، خو که چیرته نوی حکومت یا د شهباز شریف لخوا جوړیدونکی حکومت وغواړي چې له سره خپلې تګلارې غوره کړي او له افغانستان سره اړیکې ښې کړي، نو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته؟ جانباز صاحب، څه وشي
د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوې فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره، خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسیدلي. فکر کوي داسې وړتیاوې لري د پاکستان اوسنی حکومت، ګر چې تاسو مخکې لرزان یا متزلزله وباله، ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښې تجربې نه لري. آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیا ولري چې له ګاونډیو سره خصوصا له افغانستان سره اړیکې عادي کړي، او کنه فکر کوي دا ناندرۍ بچې پر سرحد باندې وي، مثلا د کډوالو په تګ راتګ کې وي یا د افغانانو په تګ راتګ کې وي، دا به همداسې دوام پیدا کړي؟
په خوشنۍ سره هو، او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي. خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی، یو ډېر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظره، او دا قطعا هم دي کې هغه سیاست کې ورته اوریز ماغ
ستاسو غږ لرو جان باسه مهربان ادامه ورکړه.
نه پوهېږم یو انعکاس پیدا کېږي. بهرحال دا یو هغه سیاست چې ورته وایي کمپرومایز فیګر، کنه یو سازشي یا تفاهمي څېره ده چې پوز راوړې ده په یو تاکتیکي را دننه کړې ده په کابینه د پاکستان کې، او دا یې په سر کې ورته درولی دی. تمن چې د کابینه ډېر لرزانه ده، تاسو هغه ترکیب د کابینې ته چې وګورئ نو هلته داسې عناصر شته دي چې هغې د یو بل همدا اوس وینو ته تږي دي. په هر حال سوی قصدونه چې کېږي په پاکستان کې اقتصادي کړکې چې ګوري، وضعیت په عمومي توګه هند سره، ایران سره، افغانستان سره، دننه په کور کې هغه کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېر ورباندې مغرورانه فکر کوو چې داسې یو خاص هېواد دی، هغه شیان نشته. دا هېواد ځي د زوال خواته. اوس د بلې خوا د دوی هغه کومې کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې خالد لودین، هغه تغییر نه دی کړی. د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هېواد جوړښت نه راپدې خو هغه د افغانستان تضعیف کول دي، یا هغه د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقي دی، ولو چې دوی تاکتیکي لاسرالونه هم په مقاطعو کې درلودلي چې هغه د افغانستان یو پسخانه جوړول دي د هند د احتمالي جنگ په خاطر. دغه سیاست د دوی تغییر نه دی کړی، او په طالبانو کې په هغو عناصرو دوی کار کوي چې دوی ته ډېر وفادار دي. او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي، افغاني فکر کوي، هغه باید تقویه شي، او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي، کتنې کوي، استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې. تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړې ده چې یو دفتر د هغو د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغوی ته پرانیزي، چې دا یو بل اله د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی، تو دوی باندې هم ایجاد کړي. نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی، تغییر نه کوي، او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسېږي. او ایت نوه خوشباورانه امیدواري د پاکستان
په
اړه
دغه د تیر حکومت کلینیک کې وګورو، د افغانانو په وړاندې، د افغان کډوالو په وړاندې، البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پریکړې وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو ناقانونه افغان کډوال دي، سره له دې چې په نړیوالو حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال له کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي. هر څوک چې و هیواد ته لاړ سي کې هغه به لازم خبره ده چې اسناد به نه لري. د هغو د را ایستلو پریکړې وکړه، شاوخوا 5 لکه کډوال راستانه شول، دغه پروسه لا هم روانه ده. پر پوله باندې تګ راتک په خوا چې و تر خیبر پښتونخوا کې پوله باندې تګ راتک، مثلا که په سپین بولدا کې او که په تورخم کې و، پاسپورټونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و، اماده هم د پاکستان له خوا اجباري سول چې لانجې رامنځته کړل، څو ځله تورخم لاره هم ورسره وتړل شوه. دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عامو افغانانو له ژوند سره اړیکه لري. اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاذ غږ اوري، آیا په دغو مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې، پر پوله باندې د تګ راتک په برخه کې، دغه برخه کې دوی هیلمند اوسي عام افغانان، او کنه فکر کوي هم دغه لانجی چې تاسو مخکې مو مرته اشاره وکړه دا به دوام ولري او ممکن نور هم پراخ شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان چلند کې بنسټیز بدلون نه راځي خاله لوجین او افغانان دي بیدار اوسيږي او دې ته چې تم نه لري چې د پاکستان هغه څه دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي نه راځي افغانانو بیدار اوسي اوس د دې حکومت همدغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضعیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ باندې په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقانی ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټکل شوه. د پاکستان اجنډا په تر ډېره بریده په افغانستان کې پلی کېږي او دا سرګې باید په دې پټې نه شي. سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل تحقیر کېدل بیا هم د پاکستان په افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کمې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره دا بنسټیز نه دي شوي تر اوسه دا مشروعیت
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډېر هیلمندي ونه لري او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د تګراتک په برخه کې هغه به پر خپل ځای کور ودان چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافه ملودي ته محترم چې دونه غوړم اضافه وکم چې دغه طالبانو باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسؤول حکومت، نه هم شمول او نه د فاسدینو څخه، نه خیر، یو مسؤول پراخ بنسټیز افغانی ملکی، نه شبه نظامی نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملي حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي، د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده، د هغې په لاس 15 لک افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ شی ونه شو کړی. په هوښ راشي، دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
تاسو
ملي حکومت ایجاد
کور. ودان انصاري صاحب، ستاسو د پای لاندې خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباز صاحب وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅکله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانې نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ په لنډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابداري استفاده وکړي. له دوی د ژمنې او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنه چې هغوی غږوي دوی به ورته اتم کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زماندار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضعیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د هغه لومړنۍ وینا چې وه، دا و چې له امریکې سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسې دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتت او همکارۍ چې د امریکې سره بیرته خپلې نظامي او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي او هغه ډلې ټپلې چې یا افغانستان نه تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپلې نظامي تقویې او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو هغه خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته د انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان، بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بادارانو د سایسو ته
په جديت سره په کمینه او سنگر کې ناست یو پډیر او خیاري د دوی په وړاندې په غلوال الرت کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسائل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سولې ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایدار امن او ترقی په فکر کې شي ترڅو ټول د ورونو ملتونو په توګه
ډیر مننه انصاری صاحب. اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې غاوس جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې ل بنسټ خودون کې او د چارو ل شنون کې صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډیر مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.